سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان دولتي راډیو وویل چې پرون د تورخم لارې تر 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د دې راډیو پر اساس هر ورځ زرګونه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په خپل خوښه افغانستان ته ستنېږي. د دغې راډیو د راپور له مخې لکه چې له بې اسناده کډوال غوښتل شوي چې له پاکستانه ووځي، تر اوسه پورې تر 3500 ډیر افغانان خپل هیواد ته بیرته تللي دي. پاکستان بې اسناده کډوالو ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 پورې ووځي، کنه نیول کېږي او په زور ایستل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات کې له څه باندې 100,000 زلزله ځپلو سره د نږدې 8 میلیون ډالرو مرسته غوښتې. د ملګرو ملتو دې ادارې پرون په یو راپور کې ویلي په هرات ولایت کې 1,400,000 زلزله ځپلي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و په هرات کې زلزله ځپلو ته د سرپناه، خوراکي موادو، نقدي مرستو او نورو مصارفو لپاره څه باندې 93 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. په هرات ولایت کې له 2 اونیو راهیسې زلزلې کېږي. د ملګرو ملتونو له شمېرو سره سم تر 14 ډیر کسان په دې زلزلو کې مړه شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل شوي دي. طالبان بیا شمېرې لوړې یادوي او وایي شاوخوا 15000 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. په پاکستان کې د پولیو یا ګزانه د مخنیوي پروګرام وایي په پېښور، کراچۍ، چمن او راولپنډۍ کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړي دي. دغه پروګرام د مسؤلانو په وینا دا نمونې د سپتمبر او روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. تر دې وړاندې هم په کراچۍ، پېښور او لاهور کې په محیطي بیلګو کې د پولیو ویروس تایید شوی و، خو دا لومړی وار دی چې په چمن کې هم تاییدېږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزان یا پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بشري مرستو بار 15 لارې د مصر له رافت څخه غزې ترانګې ته چمتو دي. دې سازمان د اسرائیل د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي د مرستو د رسېدو مخه به ونه نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدرس ادهانم پرون خبرونو ته وویل زموږ په لارویو کې بشري مرستې بار شوي او چمتو دي چې غزې ته روانې شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون هند په 2 وکټونو او 1500 توپونو بنګلادیش ته ماتې ورکړه. دا په روان نړیوال جام کې چې هند یې کوربه دی، د دغه هیواد ملي لوبډلې څلورم پر لپسې برای ده. په پرونۍ سیالۍ کې د هند نامتو لوبغاړي ویرات کوهلي 103 منډې وکړې. ټاکل شوې چې نن د پاکستان او آسترالیا لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان په تیرو دریو سیالیو کې 2 ګټلې او 1 بایللې، خو آسترالیا 1 ګټلې او 2 بایللې دي. تر اوسه پورې د هند ترڅنګ نیوزیلند هم 4 واړه مسابقې ګټلې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. لسګونو پخوانیو امریکایي چارواکو او د کډوالو ملاتړو له پاکستان غوښتي هغه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تاک پروسه تر کار لاندې ده. هلته میشت افغان کډوال وایي ورځ تر بلې ورباندې سختې زیاتېږي.
یو میاشت راهیسې ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غوندې دي، او بېرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتا امریکا هیواد ته او یونیسیف سازمان ملل.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي غواړي افغانستان د یو کمربند او لارې په پروژه کې رسمان شامل شي. دغه پروژې ګټې به افغانستان ته څه وي؟ اقتصادي متخصص ازرخ شافیزی یې په اړه وایي.
د افغانستان لپاره که چیرې پکې ګډون ولري، خپل د معدني موادو صادراتو لپاره، د وارداتو لپاره، د ټکنالوژي د وارداتو لپاره، د خپل صنایعو لپاره، خپل مدرن زراعت لپاره لارې څخه ګټه پورته کولی شي.
د کندهار د بې سرپرست او یتیمو ماشومانو د درنو کارونو او سخت ژوند په اړه تاسو ریپورت لرو.
د کور مشرم په کور کې 12 کسان د خواري د څوک نه سپلار مشکل دغه ما یې په زه دا مې چې راته ناسم دولت باید ما سره مرسته وکړي.
د دولت څخه دا غواړم چې موږ ته کار زمينه موږ ته برابر کړي. موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشوم په غوږو درد.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول راپورته. لزګونو په خوانه یو امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړو له پاکستان وغوښتل هغه افغانان له خپل خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک پروسه تر کار لاندې ده. پاکستان د لکونو کډوالو د ایستلو پریکړه کړې چې د هغو په منځ کې زرګونه داسې افغان کډوال هم شته چې امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته د تلو لپاره دغه هیواد ته ورغلي دي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
د یو شمېر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستان وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان خپل خاوري ونه باسي چې امریکا ته د تک انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته له دې په یوه پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر یو دیرشمې پورې باید 1,500,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووسي. دا لیک د چهارشنبې په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنی ګنش بیر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیره اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زور افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقونو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونی او ځورونې ردوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډیرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواده د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت ته اړتیا لري. ډیر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پیاو او پی دوه او ایس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو. د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
است.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ د کراچۍ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمې د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغې ویلي دا افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په 4مه د افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه خو محکمې غوښتنه رد کړه. له بلې خوا پاکستاني چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو دی چې په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسي او دوی باید د اکتوبر تر 1.5 مخکې له پاکستانه ووسي. پاکستان وایي د اکتوبر له 1.5 وروسته بی اسناده کډوال نیسي او په زور یې باسي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
ورزو ایران ته التام له څه وخت راهیسې د افغان کډوالو په وړاندې د راپورونو په اساس زورونې او زور زیاتی زیات شوی دی. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی تازه یو ځل بیا اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال د لدغې واده ووزي. هغه په یاد هیواد کې له سرنۍ سره په خبرو کې ویلي دوی د هغو کډوالو وضعیت ته رسیږي چې دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښی او که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي له جدي ستونزو او ګواښونو سره مخ کیږي. عابد سپوږمۍ او نور جزئیات.
د ایران د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانانو په ګډون ناقانونه کډوال باید له یاد هیواده ووزي. احمد وحیدی په دغه هیواد کې د قانوني او غیر قانوني مهاجرینو د برخلیک په اړه د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به یوازې هغو مهاجرینو ته ورسیږي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد ولري. ښاغلی وحیدی وایي
هغه کسان چې ایران کې د اوسېدو قانوني اجازه لري په یو مشخص چوکاټ کې به تنظیم شي او هغه کومې اندېښنې چې په ځینو ښارونو کې شتون لري جبران شي. مګر دا چې ځینې خلک هڅه کوي چې په هېواد کې د افغانستان پر خلکو ظلم وکړي په کلکه غندو او دا ډېر غلط کار دی.
د ایران د کورنیو چارو وزیر د ځینو ایرانیانو لخوا وروستیو تاوتریخوالو او ځورونو ته په اشارې سره د نوم له اخیستلو پرته زیاته کړه چې د ایران د خلکو او افغان کډوالو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول د منافقینو کار دی او ځینې کسان هڅه کوي چې د افغان کډوالو او ایران ترمنځ تفرقې رامنځته کړي او په دې سره غواړي چې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې له ننګونو سره مخ کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر نویو څرګندونو په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې یو شمېر یې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د امنیتي ګواښونو او بیکارۍ له امله یاد هېواد ته تللي دي. په ایران کې یو پخواني افغان سرتیری ربی ازادۍ راډیو ته وویل:
منګر قاچاقي لاره کې ډېر زحمتونه مې ولید. منګر لاړ چې د وطن کې څه کار وکړو، کار نشته، سیاسي مشکلات شته، هلته چې ورسو د هر ډول مشکلات سره منګه مخامخ کېږي. منګه د ایران د چارواکو نه دا غوښتنه لرو چې باید افغانان خپل خاوره نه ونه باسي.
که څه هم د ایران د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې قانوني کډوال د دوی د ویستلو په پلان کې نه دي شامل، بیا هم یو شمېر افغانان چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو له دغو افغانانو څخه مجیب الله روفي ازادۍ راډیو ته وویل:
که څه هم دلته په قانوني توګه ژوند کوم او ویزه لرم، زه له ډېرو ستونزو سره مخ یم. زه په اسانۍ سره د ځان لپاره اپارتمان نشم په کرایه کولی، په خپل نوم بانکي حساب نشم خلاصولی، په خپل نوم سیم کارت نه لرم او دې ته ورته نه هم یوه ډاډمنه دنده لرم چې په یو میاشت کې ثابت عاید ولري.
هڅه مو وکړه چې د ایران د کورنیو چارو د وزیر لخوا له قانوني اسنادو پرته د افغانانو د شړلو د اعلان په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په داسې حال کې د ایران حکومت له دغه هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو خبرداری ورکوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر ایرانیانو د دغه هېواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو پر کورونو ننوتلي، ځورولي او وهلي ټکولي دي. وروسته له هغه چې په 2020 کال کې په اگست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، ډیری افغانان په ځانګړې توګه پخواني امنیتي ځواکونو کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، ښځینه ورزشکاران او نورې ډلې د امنیتي ګواښونو او بیروزګارۍ له امله له افغانستانه وتلي چې په زرګونه یې اوس په ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې میشت دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي غواړي افغانستان د یو کمربند او لارې په پروژه کې رسمان شامل شي. نورالدین عزیزی ویلي په دې اړه د خبرو لپاره به تخنیکي پلاوی چین ته ولیږي. د اقتصادي چارو متخصصان په دغه پروژه کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د طالبانو یو چارواکی د چین د سفر په لړ کې هیله ښکاره کړې چې افغانستان رسمن د یو کمربند او لارې په پروژه کې شامل شي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست نورالدین عزیزی چې چین ته تللی، پرون پنجشنبه له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل له چین څخه یې غوښتي چې افغانستان په دې پروژه کې شامل کړي. شاغلی عزیزی هم درازوبل د دوی حکومت به چین ته یو تخنیکی ټیم ولېږي چې د هغو مسالو په اړه خبري وکړي چې په دې پروژه کې د افغانستان د ګډون خنډ کی شي. خود په دې اړه چې څه شي د یو کمربند او لاري په پروژه کې د افغانستان د ګډون مخنیسي څونه ویل، عزیزی د خپل خبرو په دوام کې وویل اوس تر بل هر وخت په هیواد کې پانګونې ته ښه فرصت برابر شوی دی.
سابق شاید اگر دریا کوله سفر کده میتونستم دا
ولایت خو که یو ولایت ته لښوی بلته چهل تکان کرنه صنعت او یا انرژي او برېښنا زیاته ده ممکن نه وو. اوس د افغانستان ټولي سیمه پنګونې ته تیاری دي،
آماده سرمایه گذاری.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر له چین څخه په افغانستان کې د پانګونې د ډیرولو د غوښتنې ترڅنګ وویل د لیکیم، مس او وسپنې په شان څه چې چین ورته اړتیا لري په افغانستان کې شته. د یو کمربند او لارې پروژه یوه لسیزه پخوا د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په نوښت پیل شوه او دا تر ټولو ستره لویه پروژه ګڼل کیږي چې له یوې خوا د ورېښم پخوانۍ لاره له اروپا او افریقا سره او له بلې خوا له چین سره وصلوي. د پاکستان او چین اقتصادي دهلیز د دې پروژې یو برخه ده. په همدې حال کې د آزر شافیزی په شمول د اقتصادي چارو ځینې متخصصان وایي که د یوه کمربند او لارې پروژه افغانستان ته وغځي شي د افغانستان لپاره ګټوره ده.
یو لار یو کمربند تقریبا سل هیوادونه سره نښلوي او د افغانستان د ګاونډ څخه تیریږي. د افغانستان لپاره که چیرې پکې ګډون ولري دا اسانتیاوې برابروي چې دغه هیوادونو سره چې په پام کې دي چې دغه لارې څخه سره یو ځای شي افغانستان هم پکې داخلېدی شي او خپل د معدني موادو صادراتو لپاره او په عین زمان کې د وارداتو لپاره د ټکنالوژي د وارداتو لپاره د خپل صنایعو لپاره خپل مدرن زراعت لپاره د دغه لارې څخه ګټه پورته کولی شي. اما مخالفین د دغه پروژې هم چې G7 په خپل پریکړه کې ویلي وو چې دا ګټوره نه ده او که چیرې هغوی مخالفت سره وکړي زه هیره دا شتون لري دا هیره چې افغانستان بیا د رقابتونو ډګر وګرځي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر د دوشنبه په ورځ د یو کمربند او لارې په کنفرانس کې د ګډون لپاره چین ته لاړ. دا غونډه د سباندې 15 هیوادونو د استازو په ګډون د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو جوړه شوه. د چین په شمول هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د چین او طالبانو د حکومت اړیکې پراخې شوي او تیره میاشت چین کابل نوې سفیر
ولېژه. ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو څلر وشت ساعت
ورزو پاکستان ته د پاکستان د روغتیا ملي ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د پیښور په ګډون د چمن، کراچۍ او راولپنډۍ په ناپاکه یا ناولو اوبو کې د ګزان وایرس موندلی. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس وي نو بیا په فوزله کې له بدنه خارجېږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ځمک لاندې زیرمو کې شاملېږي. په همدې حال کې د روغتیا وزیر ویلي په نومبر کې په هغو سیمو کې د پولیو واکسین کمپاین پیلوي چې پکې د وایرس خپرېدو زیات امکان دی. روان کال پاکستان کې درې ماشومان ګزڼ ویلي چې ټول د خیبر پختونخوا اوسېدونکي. تفصیل له فرخوندی اساده ورو.
د پاکستان په څلورو ښارونو کې په ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د هغه هیواد د صحت ملي ادارې نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث اکتوبر پر 13 ویلي چې د پېښور، کراچۍ، راولپنډۍ او چمن څخه ترلاسه شوو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو یا ګزڼ وایرس موندل شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي ډاکټر عبدالباسط اکتوبر په 19 مشال ریډیو ته وایي د پولیو وایرس دغه نمونې په اوبو کې موندل شوی دی چې دا دغه وایرس د خورېدو یو مهم سبب جوړیږي.
چونکی دا وایرس چې دی دا په چې کومې د اوبو والا نمونې دي، ماحولیاتي نمونې، په هغې کې دا موجود دی. نو چې کله دله داسې ماشوم والا خېټه میلو شي چې هغه واکسین نوی خوړلی نو بیا هغه ماشوم کې دا بیماری چې دا خپل ځان خي.
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په 14 د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې د یو نیم کال ماشومه ګزڼ والی ده. له دې وړاندې هم په بنو ضلع کې دوه ماشومانو ته دغه وایرس شوی وو. د شمالي وزیرستان محسن الله چې په بنو کې اوسېږي وایي د ده 2 کلن زوی ګزڼ والی او اوس یې په پېښور کې علاج روان دی.
پېښور نه مې جو بیا پاس جوړو لکه بخاري او تیز بخاري او هغه نه مې بیا کور ته راوړو. هلته مې ډاکټر ته وشړو هغه وایي چې دا خو پولي کیس تعریف پرې کړو. پېښور ته بیا وړو کمپلیټ کس کې داخل کړي هلته پېښور کې که نه هغې ته سره ووتو مې چې پولي کیس ته پازیټیو ده. بس ماشوم اوس را شوی ده، شوی ان چله علاج مې شروع کړی.
بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت یو کارکونکي ریاض الرحمن چې وخت په وخت د سیمې په پولیو مهم کې برخه اخیستې مشال ریډیو ته وایي په تیرو کلونو کې هلته د امنیتي مسلو له وجې هم د پولیو مهم ته زیان رسېدلی دی.
پولیو
ټیمز ته او ویسینیټرز ته او روټین ایمونایزیشن ای پی آئی ټیکنیشنز ته او دې ته تریس دي ایون هغه باندې اټیک هم شوي دي هغه کې کیزولټیز هم شوي دي او دا چې کوم دی پکې ریپیټیډ ویکسینیشن پیرنټس کوم دی هغه ریفیوزل دي زیات تر
د صحت چارواکي وایي چې تر اوسه په درې سلويخت ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی چې دغه یو د اندېښنې وړ خبره ده. بلخوا ډاکټر عبدالباسط وایي د دې وایرس د ختمولو یوازینی علاج ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول دي.
چې دا کم مونږ د پولیو د ساسکي ورکو په دې باندې د ماشومانو صحت چیرې هغه کچی او د دې مدافعتي چې کوم نظام دی د بیماریانو خلاف خاص کر د پولیو خلاف هغه ډېر زیات دي تکړه شي مضبوط شي ورسره نو کله چې بیا دغه ماشومانو ته دا کترې نه رسي نو دغه ماشومان کمزوري پاتې کیږي خاص کر هغه ماشومان چې د چا عمرونه د 500 کالونه کم دي.
په پاکستان کې په روان 2023 کال کې پولیو وایرس درې ماشومان وهلي دي چې ټول د خیبر پختونخوا د بنو اوسیدونکو دي. تیر کال په شمالي وزیرستان کې ولس په لکی مروت کې دوا او په جنوبي وزیرستان کې یو پیښه ثبت شوې وه. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریدې سیال اورو.
انډیپندنت رسپانې په افغانستان کې د زلزله ځپلو د اساسي اړتیاو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. رسپانه د خړو د نړیوال سازمان د رپورټ په استناد لیکي چې د افغانستان په لویدیځ کې له څو پرله پسې زلزلو وروسته د خلکو لپاره د خړو د تیارولو لپاره 19 میلیونه ډالرو ته چټک اړتیا ده. د خړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی د چهارشنبې په ورځ ویل دغه زلزلو لسګونه زرو کسانو ته زیان اړولی دی. انډیپندنت په افغانستان کې د دغه سازمان د مرستیال رئیس انا ماریا سالهونه له قوله لیکي چې دوی مالی بودیجې ته فوراً اړتیا لري. ډبلیو ایف پی وایي چې دغه اداره لسګونو زرو کسانو ته د عاجلو خوراکي مرستو د تیارولو لپاره کار کوي. له هرات هغه ښار چې وروستیو زلزلو پکې په زرګونو کسان مړه او ټپیان کړل، د ښځو د حقونو فعالې فرشتې یعقوبی ازادي راډیو ته ویلي هرات د خیمو په ښار بدل شوی دی. هغې زیاته کړه د دې ښار زیاتره اوسیدونکي په دې سړه هوا کې له کورونو بهر شپې ورځې سبا کوي. ورځپاڼه لیکي په وروستیو زلزلو او د زلزلې په پس لړزو کې پاسلهاو کورونه خونځي او روغتي کلینیکونه وران شوی دي. د لوګي ترڅنګ بیکوري او روغتي خدماتو ته نه لاسرسي د افغانستان په لویدیس کې د زلزله ځپلو لالوي او ستونزو څخه ده. دا 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د نیوزیلند په وړاندې د افغانستان ماتې هم د ځینو رسپانو پام ځان ته اړولی دی. د ګارډین رسپانه لیکي افغانستان د خپلې نمړې بریا وروسته د نیوزیلند پر وړاندې ماتې وخوړه. وړاندې لولو چې نیوزیلند د افغانستان په وړاندې له دې کامیابۍ سره په روانو سیالیو کې خپل څلورمه بریا ثبت کړه او په دې توګه یې د لوبو د جدول په سر کې ځای خپل کړ. او د بزنس ټنډر ورځپاڼې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپټان حشمت الله شهیدی له خولې ویلي ډېر مایوسه شوی ځکه د ده په وینا توپونه باید کچ شوی وای. د شهیدی له خولې دا هم ویل شوی دي چې ټیم ښه لوبه وکړه خو فیلډینګ یا ډګر ساتنه یې د ماتې سبب شوه. نوموړي ویلي توپ اچونه یې خو خو خډګر ساتنه یې ونه شو کړای. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د دوشنبې په ورځ د هند په چینای ښار کې د پاکستان په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. له نیوزیلند سره تر لوب مخکې د تیر یکشنبې په ورځ افغانستان انګلستان ته چې د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام ګټونکی هیواد دی د 9 شپېته منډو په توپیر ماتې ورکړه. خو تر هغې مخکې دوه نورې لوبې د هند او بنګلادیش په وړاندې بایللې وې.
ازادي رادیو ته غوږیست د کرکټ مینوالو ته هم دا چې نن به د استرالیا او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبه کوي. البته د دوی لوبه د هند په بنګلورو کې ده. دا د روان نړیوال جام پر مهال د پاکستان او استرالیا څلورمه لوبه ده. دوی دواړو درې درې لوبې کړي چې استرالیا دوه بایللې دي او پاکستان یوه بایللې ده او دوه یې ګټلې دي.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ سلوریزه او شپږیزه له موږ سره تعقیب کړئ.
افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟ د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د آزادی پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو مه هېروئ.
ورزو کندار تال ته د تنکیو ځوانانو او ماشومانو په تیره بیا یتیمانو د سختو او درنو کارونو رپورټ در باندې اورو.
پنځلس کلن ګران آغا د کندهار ښار په یوه څنډه کې د تیرو دوو کالو راهیسې مجتوب کوي. د ده لوی هیله ښوونځي ته تلل دي، خو اوس د سړک پر سر د خلکو بوټونه ګنډي او رنګوي. گرانا غوائی پلارے د نشیتو کو متا دی او پکور کی بل سرپرست نه لري، چې له همدې کبله د ار دی کورته یو ګولا ډوډۍ وګټي.
دا کور مشرم پکور کې دولس کسان د فاری د څوک نه سردار مشکل راغه ما یې پدې ز د مچ غته نه سم دولت باید ما سم بستو کې ز مدرسه یو درس یو شی و.
څوارلس کلن ایمال بیا د کندهار ښار د ټک ټک بازار د اهنګري په یوه دکان کې سهار تر ماښامه څټک پلاس بخاري او نور فلزي توکي جوړوي. د ایمال پلار وفات شوی، هغه مجبور دی چې د کور سرپرستی په غاړه واخلي. نوموړی وایي د ورځې شاوخوا 200 افغانۍ مزدوري اخلي، خو د کور ورځني لګښتونه نسی پوره کولای. دی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې لاسنیوی وکړي او یاد هم د عمر برابر د اسانه کار زمينه ورته برابر کړي.
د دولت څخه دا غواړ چې مستو کار زمينه مسته برابر کړي. موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشام په غوږو درد ګرځره بس تاسو موږ دا کار کو. موږ دا کار زمينه مسته برابر کړي چې موږ دا درون کارونه کو نه دي زه کارونه کوم. دا زکو په چې شو چلو د سرای کرایه جلا دي د بار ډیر جلا دي. نو زه مجبورم چې کار وکړم چې زه کارونه کوم کوټ څوک ډوډۍ ورې څوک کار وکړي څوک نه سنو چې کار وکړي. زه خپل عادي سار چې مونږ وکړم په 15 بجې راځه ماشام په 10 بجې 9 بجې ځم کوټ ته. زه بس سوره زخته یم په دکان کې چې ما دې کوټ یو شی مې وستو چې
کندهار کې دغه ډول ماشومان چې شمیرې زرګونو ته رسیږي د خښتو په بټیو د موټرو او موټرسایکلونو په ورکشاپونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوختي. د ماشومانو د چارو کارپو حافظ احمد نومانی په درنو کارونو د ماشومانو بوختیا د اندیشنې وړ بولی او زیاتوي چې باید دغه ماشومانو څخه ملاتړ وسی او ورته د ځانګړو حرفوي زده کړو زمینه برابره سي.
دولت باید وجه ته هم توجه وکړي چې د دغه کوشن لپاره چې هغه په درنو کرو یا په شکه کرو باندې اخته دي تر څو دې ته د زمينه مساعده کې چې کسبونه او داسې حرفوي زده کړي د ترتیب کې برابرې کې تر څو د کوشنانو د توان طاقت مطابق هغه کارونه په اصلاح باندې دی مخته یوسي او کوشنان لته مصروف شي.
که څه هم کندهار کې په شاکه کارونو او د سړک پر سر د بوختو ماشومانو د دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي په تیرو دوو کلونو کې سلګونه ماشومان د سړکونو د غاړو راټول او په بیلابیلو دولتي روزنتونونو کې د زده کړو لپاره شامل کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
یو تن د افغان مهاجرینو څخه غواړم چې ازادي راډیو ته ویم د پاکستان په فایل سره باندې مونږ کوم کار روزګار چې و په پټه باندې هغه هم باندې بند شوی. دغه یو میاشت راهیسې ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غوندې دي او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتا امریکا هیواد ته او یونیسیف سازمان ملل ته چې هغې دو د نړۍ په راز کې اول قدم کې قرار لري.
دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی، په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولی چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی، دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډېر خلک بې ملکه بې جایداد دي، هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري، دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نسي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخته دېر شه در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت نه د خایشتې مکوې افغانان مزيره وي د افغانستان سره هغه د تاسو څیر راغلي د افغانان سره د مکوې را ماجد دي نه پټاو کوي نه جنگ دا غریب په ولست او د غریب خلک خپل روزار نه وو یو گزاره کی دا چی جی پی و دی و سرکار نه لري دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړه دا موږ خپل ماجوریال د پراتی ولایک مدد پاکستان په دولت کې یا په